په افغانستان کې د شپې او بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. نن په دې پروګرام کې پر افغانستان د ایران او اسرائیل د کړکیچ پر اغیزو خبرې کیږي. پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په تیرو اوو میاشتو کې له پاکستانه د راستنو شویو افغانانو نږدې 2,500,000 ماشومان مناسبو کورونو، خوړو او د زده کړې امکاناتو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي چې د دې ادارې مشرې روزا اوتونبایوه په نوي ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په کتنه کې له افغانانو سره د هند د بشري ملاتړ او حیاتي مرستو مننه وکړه. دواړو لوریو په افغانستان کې پر پرتو چیلنجونو هم بحث وکړ. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن د آسیا د ملتونو جام کې خپله لومړنۍ لوبه ایران ته 3-1 په وړاندې بایلوده. په دې لوبه کې چې د تایلند پلازمینه بنکاک کې وسوه، افغانستان یوازې یو ګول وواهه خو 3 ګولونه یې وخوړل. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې چې له لسیزو راهیسې په غزه او لویدیځه غاړه کې د میلیونونو فلسطینیانو دپاره مرستې برابرې کړې مشر پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي، ځکه اسرائیل یو وار بیا د هغې د منحلېدو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن پنجشنبه د روسیې ټولې هغه 14 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړي چې پر اوکراین د حملو لپاره کارول شوې وې. اکثره دغو الوتکو د اوکراین په لویدیځه سیمه ایوانا فرانکیفسکي بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنسۍ دا کړې چې ډرون الوتکو په سیمه کې د اوکراین پوځي تاسیسات ویشتلي، خو د دې سیمې د مرکز شاروال ویلي چې په دغو بریدونو کې یوازې ملکي تاسیسات په نښه سوي دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پتی خبرونه که مو هر کلی کوم. د ایران اسرائیل کړکیچ به د افغانستان او سیمې پر وضعیت تاثیر وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. ایران د اپریل په 14 پر اسرائیل تر 300 د ډیرو توغندیو او ډرون الوتکو برید وکړ. بیا یې وویل چې اسرائیل ځوابي حمله وکړه، سخت ځواب ورکړ. تهران د اپریل د 14 نیټې تر برید مخکې ویلی وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری برید کړی چې بې ځوابه به پاتې نه شي. په هغه حمله کې د ایران د سپای پاسداران وجه پوری غړي وژل شوي وو. بل لور ته د اسرائیل سرریاظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په مناسب وخت او ځای کې به د ایران د برید ځواب ورکړي. اسرائیل په غزه کې له حماس سره په جګړه دی، په لبنان کې له حزب الله سره، نو درېمه جبهه پرانیستلی شي که نه یې پرانیزي. سرریاظم بنیامین نتنیاهو به خپلو خلکو ته څه وایي چې نه یې د اکتوبر په 10 د حماس د برید مخه ونیوله، نه یې تر سلو پاتې ډیر برمته اسرائیلیان د حماس له ډلې راخوشي کړل، او نه یې هم د اسرائیل پر خاوره د یوه بهرني د برید ځواب ووایه. په دې اړه دلته بحث لرو. دغو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. عالم پایان د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس، شکریا بارکزی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر، او غوث جان باس په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات. زه محمد شیبر یم. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، او همدارس تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ چې د خبرونې له میلمنو سره یې شریک کړو. شکریا بارکزی په خبرونه کې را سره وصل شوې. د اخلي بارکزی خبرونه کې شرغلي، ساس په باور اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
سلامونه هیلی تاستا و قدرمان آویدون کن. به اسرائیل حمله پا ایران بانده فکر کوم اسرائیل پا حتما جواب ورکی، مگر دا چه اغابه با توک ورکی. آیا ایران که ده ایران خلق، ایران نظامی هده، او یا هم هغه نیابتی گروپونه چه ده ایران پا کوربتوب او د ایران په حمایت په لبنان، یمن او سوریه کې میشتي. دلته زه فکر کوم تر ډیره هده پورې هغه ملکونه به تاوان د دې جنګ ورکړي چې په دې جنګ کې بیخي ښکیل نه دي، او هغه خلک به دغه توان ورکی چې پاره کې اصلا دې نقش نه لري.
مننه اغله جان، با تاسو فکر کوي ساس په باور هم اسرائیل باید په اسرائیل با په ایران حمله وکړي؟ جان باسب تاسو زموږ شخاوري لا جان باسب سره نه اور اغلی بارکزی کبیرت تاسو تراشم تاسو وایسي چې
بلې غګلرم
غګلری شنو اوس تاسو راته وایسي چې څه فکر کوي چې حمله به وکړي په هغه باندې اسرائیل به په ایران حمله وکړي؟
ګوري خبر شبې مور خپل ته سلام او احترام. حمله خو کوي، دغه حمله خو هیڅ ختم شوی نه دی. تاسو وینئ چې اسرائیل وختن په وختن همدغه د ایران په موازی او په سوریه کې حمله کوي او د هیڅ هم دار نه لري. البته تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې یو عالم قطعات د ایران پرتی دي او د خو اولین ځل نه دی چې دوی قطعات د حملې لاندې واقع کیږي او بیا به هم کیږي. خود خبره دی کېده چې مقیاس به څه رقم ته اوسیږي دا ځلې او دوی دغه وضعیت ته په کتو فکر کوم چې لږ ذره به د تدبیر نه کار واخلي، ځکه چې د متحده ایالاتو د خوانو پرې فشار زیات دی. او بل تاسو پوهیږئ چې دغه یو ورځ یا دوه ورځ پات د یهودانو یو جشن دی چې تر دغې شتر اخره پوری هغه دوام کوي. نو کده شي چې دغه هم یو بهانه شي چې روسه د يهودانو د جنگ نه دغه خپل متقابله یا
جان باسپس. تاسو ټلیفون لکه قطع شو اغلی بارغزی، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو اساس په باور کچرته د حمله وشي د دې اثرات په پرسیمه چوي او په افغانستان
کبي خبره ده؟ هر جګړه خپل گاونډې ته او سیمې ته ناوړي پیامونه لري. سربیره پر دې چې کوم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، د دې تر څنګ افغانستان به د یو د هغه هیوادو څخه چې د دې جګړې نه که چیرته دا رسمي بڼه واخلي او ویل کېږي چې پاکستان خپل دوه هوایي هډې د امریکا په اختیار کې خېده چې هغه دواړه یو سیستان بلوچستان ایران ته نږدې دی او بلم افغانستان ته نږدې دی. نو دا به خامخا افغانستان په سر باندې یو بد اغېز ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده د فلسطینیانو مارک ژوبلا او شهید کېدل د غزې جنگ په عمومي ډول د اسلام او مسلمان ملت په دنیا کې هغه جذبه پارول ده. نو زه فکر کوم چې په دې جنگ کې به په غیر عقلاني ډول باندې هم ډیر خلک به د هغه ملي نه د دینی او مذهبي احساساتو له وجې نه به هم غواړي چې د ایران سره همکاري ولري او د اسرائیل او اسرائیلیانو یا هغه ودنه چې د اسرائیل طرفداري کوي د هغوی پر خلاف باندې اقدام ته لاس
وغځي. اغلی بارکسی، دا ستاسو دا خبره چې پاکستان دوه هوایی اډې امریکا ته ورکړي تر اوسه البته داسې خبر نه دی تایید شوی او نه دی ویل شوی، اما د بلې خبرې ته کرا شو. تاسو ویل چې اسلامي هیوادونه ممکن د ایران په ملاتړ ودري شي، اوس چې ورته ګورو د طالبانو له رژیم پرته په سیمه کې نورو له ایران سره همدردی نه ده شولې او حتی د اردن ځواکونه خو د ایران یو څو توغندي هم په هوا کې وشتلې د خپل خاورې په سر.
د اردن موضوع بیله ده، ځکه چې اردن ایران په امریکا کې د اردن ایران په اردن کې د امریکایي هدي په شانتان دي توغندې ولګونه او هلته امریکایانو مړه شو. نو په دې حساب باندې د اردن موضوع متفاوت ده. نور اسلامي هیوادونه صحیح ده چې هر یو خپل دغه تشویش ویلې چې که چېرته دغه جګړه نور مخته لاړ شي دا به سیمې لپاره د بد امنۍ پیام ځان سره ولري. زه فکر کوم تر ډیره هره پورې اکثر هیوادونه دا چې په ډیپلوماتیک ډول باندې ایران دیتا جګړه نه وای، ایران دیتا جواب وای دغه حمله چې د دې په کنسولګری باندې شوی. تاسو ته بهتره معلومه چې په ډیپلوماټیک نړۍ کې تاسو هر هغه ډیپلوماټیک نمائندګي ستاسو د خاورې یو برخه ګڼل کیږي، څه چې په هغه باندې برید وشي او څه هم په دغه رقم باندې د ملک باندې یا دننه، مقصد هغه د ایران حریم بلل کیده. زه فکر کوم چې ځینې اسلامي هیوادونه حتی دې ته ضرورت نه لري چې خپل موضوع اعلان کړي، ځکه چې د هغوی له خاورې نه جګړه د ایران د ګټو او منافعو ساتلو په ترتیب باندې مخته ځي. په افغانستان کې اوسنۍ ننګونه همدغه ده چې متاسفانه یا په هر دلیل چې دی ویل کېږي چې د امیر ملا هیبت الله هغه ایران او سپای پاسداران ته زخته ډېره نږدې ده، او کیدای شي دغه نږدېوالی افغانستان او افغانستان خلکو ته یو تهدید ورپېښ کړي، او هیرم نشي په افغانستان کې هم د لشکر فاطمیان کوم چې د ایران له خوا څخه تمویل کېږي زموږ خپل افغانان دي، او هغه جنګیالي هم که چېرته د هغوی نه کار واخیستل شي یو مستقیم او غیر مستقیم تاوان به د افغانستان او افغانستان خلکو لپاره وي. نو وغواړو نه غواړو افغانستان په هره جګړه کې، مخصوصا هغه جګړه چې په سیمه کې کېږي، د هغې نه سخت ډول باندې آسیب پذیره کېږي، تاوان ورته رسېږي.
د افغانستان په ارتباط د له خطر چې په میلیونونو افغانان په ایران کې ژوند کوي او که جګړه وشوه طبي خبره ده په دوی باندې به هم اثرات وی او غیظ به وي. اما تاسو د فاطمین مسلې ته اشاره وکړه، کېدای شي چې هغه ځواکونه بیا هم جلب جذب حتی شروع شوي وي، خو دا به د افغانانو جلب جذب آسان هم وي ځکه چې اقتصادي مشکلات هم دي. که څنګه
طبی خبر ده چې افغان مهاجرین متاسفانه ایران او پاکستان دواړه هیوادو کې، او د وخت په تیریدو سره ترکیه او ازبکستان او تاجکستان هم په لیست کې اضافه شوله. دا یو ستره ننګونه افغانستان لپاره ده. هیرم نشي چې فاطمیان یو عقیدوي مذهبي ټولنه یا جوړ شوی نظامي پوځي فرقه ده، او موږ هغه پوځیان چې په ایران کې دي ګنګوسي روانې وي چې ګویا د ایران دولت هغوی سره هم په تماس کې شوي دي د دې جنګ نه ډېر مخکې، او د هغوی څخه هم کوم غوښتنې درلودلې. متاسفانه د افغانستان خلک نه خپل دولت کې کوم خاص موقف لري چې خلک یا دولت ودرېږي او د هغوی په حق باندې، او نه هم د افغانستان باندې د سکم خلک یا هم بنیادونه شته چې د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ودرېږي، د خلکو حقوق تامین شي. دا چې اوسدوی په رڼا ورځ باندې او بغیر له دې نه چې جنګ د مهاجرینو سره دا رقم کړنه او چلنه دوی لري، نو خامخا د جنګ په حالت کې به وضعیت کاملا متفاوت اوسي، او یا هم ډېر افغانان کېدای شي د اقتصادي او یا هم خپل د اسنادو د تمدید مجبوریت لپاره هم لاس هغه کارو ته وهي چې واقعا دوی نه غواړي، مګر مجبوریت دوی به مجبوره کړي چې هیران سپاس سره یا نور نظامي خلکو سره یو ځای شي. البته زما هیله دا ده چې جنګ دومره مخته لاړ نه شي او سیمه هم دومره زخمي نه شي، نو ځکه موږ هغه نه بغیر هم په سیمه کې د ستر قدرتونو د جنګ یو برخه یو، متاسفانه افغانستان دغه لوی میدان دی چې هر یو غواړي په دې میدان کې خپل لوبغاړي ولري او خپل ګټو لپاره وجنګېږي.
مننه اغلی بارکسي. علم پایند د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. پایند سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی، همغه د پیل د خبرونه په پیل کې مې هم دا پوښتنه کوله چې اسرائیل به په ایران حمله وکړي او کنه، د منځني ختیځ له موضوع سره ستاسو اوږده تجربه څه درته وایي چې اسرائیل به حمله وکړي؟
تر اوسه پورې خدا د اسرائیل کابینه او د خپل د فوزي کمیټه هغه وای وای موږ په دغه فکر کې یو چې څه وکړو، او موږ د ایران ایران باید به جواب پات نسی د 350 سو راکټونو چې الوزول سی و دا د ایران ته باید جواب ورکړ سی مګر دا به موږ انتخابو او دا په موږ پورې اړه لري چې څه به وکړو او څه به ونکړو نو هغه دا لار خلاصه پرې شه ده
پایان صاحب وبخشي پایان صاحب وبخشي په کومه سروي چې تازه شوی ده پیږي کې اکثر اسرایلیان د ایران په ایران باندې د حمله مخالفت کوي د دې باوجود هم تاسو د فکر کوي چې اسرایلی چارواکي پوځي او سیاسي چارواکي به په ایران حمله وکړي
خدا دې د بنجامین نتنیاهو په ضد باندې تقریبا د اتنه میاشتې کېږي چې په اسرایل کې مظاهره دي د استقبالو د پاره او دا او دا او دته د امریکا کې هم د بعضي يهودي سناتورانو کانګرسمنانو دا ویل دي چې د بنجامین نتنیاهو د سولې د پاره په مډل ایست کې یو معنی ده دای باید د پبلک اپینین په اسرائیل کې کله کله کار کوي او کله نه کوي هغه د بنجامین نتنیاهو ډیر کاوري د صدر اعظم دی د اسرائیل هغه څه چې هغه ډیر سرسخت دغه طرفدار دي چې پر ایران باندې باید حمله وسی نو ګور چې د امریکا فشار هم ست چې باید اسرائیل د ملایمت څخه کار واخی د 350 راکټونو چالو زول سی وي دونه خساره اسرائیل ته نه رسیدل اسرائیل باید په دې باندې خوشاله وي چې دا هیڅ د بې فائدې حمله وي د 350 راکټونو کروز میسایلز او درونز دا اسرائیل د پاره یو موفقیت اسرائیل باید خپل نور نو دا مسله په سوړه نه کې چې دا منطقي په نقص او د جهان په نقص دا اسرائیل کدا کار وکړي نو د امریکا توصیه دا ده د بایدن د حکومت چې اسرائیل باید دا کار ونه کړي دا حمله باید ونه کړي نو دا کم بله نو ګور چې څه به دا تر اوسه پر معلومه نه څوک پښ بنې نسی کولای اسرائیل کله دا څه کارونه کوي چې دا لکه دا د ایران پر سفارت باندې دا پر کنسولګری باندې چې په دمشق کې حمله وکړه هغه د چا سره نه مشوره وکړه نه د جهان پبلک اپینین ته اهمیت ورکاو نه د اسرائیل و پبلک اپینین ته یاد د عوامو نظریات ته بنجامین نتنیاهو دا سی سرسخت سړی دی بله
مننه پایم سپ جان باسپ کله تاسو وورو څه فکر کوي چې کداغه حمله وشي او ایران ورلمه خویلې دي چې ډیر سخت جواب به بیرته اسرائیل ته ورکړي او ډیر ژر جواب ورکړي او دومره به انتظار هم نشي لکه د دمشق د کنسولګری له حمله وروسته چې دوی انتظار کړی دی د دوی په وینا تاثیر به په افغانانو او افغانستان څه وي
خو موږ تاسو ګورو چې افغانستان د هر نظر نه یو آسیب پذیره جغرافیا ده یو عجیب و غریبه ډله په افغانستان باندې متاسفانه حاکمه ده او دې کې هم شک نشته چې یو برخه د طالبانو نن سبا د ډیر لوی نفوذ لاندې د ایران د چارواکو د خوا ده د استخباراتو د خوا ده تاسو خپله شاهد استئ چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې یو ډیر عجیب و غریبه ټولنه جوړه شوه د ایران او د هلمندی طالبانو وانو په نوم نو دا ښیي چې ایران نفوذ لري په افغانستان کې او دې کې هیڅ شک نشته چې عسکرګیری ورته وایي سربازګیری یا نفرګیری دا به هم کیږي د طالبانو په منځ کې ځکه چې طالبان خو متاسفانه یو وقنه برخه په همدې نظر ده چې دوی جهانی جهادستان دي او په هر نومو په هر کښلې دی حاضر دي چې حالت په کې کې شي متاسفانه او طبعا چې د سلو یا جګړه کې چې زما باور نه راځي هغه خو خامخا اقتصادي اغیز به هم لري په افغانستان نو دا واقع به زه کوم د سیستم د لاس
مننه جان باسب هغه بارغزي ځینې کتون کې دا وایي چې له 2000 کال را پدی خو نړی درې لوی پیښو متاثر کړي دا د اوکران جګړه د غزې جګړه نو کچرته په منځنی ختیځ کې د ایران او اسرائیل جګړه هم رامنځته شي به ثباتي به ډیره زیات شي تاسو له دې نظر سره موافق یاست به ثباتي
هغه ملکونه او هغه قدرتونه را مایسته کوي چې تاسو اوکران جنگ ته پام وکړئ او یا هم د غزي د جنگ اوږدي دوته پاملرنه ولري او هغه وادونه چې په اول قدم کې د دې جګړې نه حمایت وکړي سیده چې حمله حماس وکړي مګر په غزه کې هغه خلک هم ژوند کوي چې د حماس طرفدار نه متاسفانه خپل د وسلې جوړولو د جنگ اقتصاد یا جنگي اقتصاد په دنیا کې یو ستر اقتصاد دی. بغیر د کورونا ناورین نه چې هغه ویل کېږي چې ډیزاین شوی وه، نور ټول د هغه شیان دي چې د ځینو هیوادو سیاست، اقتصاد، سرمایه او قدرت د هغې له لارې مخته ځي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی په خپل هغه چوری کمفورت زون کې د ژوند کې د هغوی لپاره هېڅ شی تغیر نه کوي، مګر دنیا لپاره، خلکو لپاره بهر ته تغیر وکړي. نو فکر کوم په اوسنۍ وضعیت کې دنیا حداقل دې ته روانه ده چې یو بل سیاسي نظامي یا حداقل اقتصادي قدرتونه هم رامنځته شي. د اروپا اقتصاد هغه پخوانی اقتصادي پاتې نه ده. امریکا کې دننه هم موږ وینو چې انتخابات کېدای شي بل بدلون د امریکا په سیاست کې راولي، خو دا بدلون به دومره نه وي چې موږ ووایو چې ولا دا ټول ناورینونه او جګړې به د پای ټکی ورته کېښودل شي. زما په اند متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې بیا هم زموږ منطقه، حتی که دغه جګړه هم ونه شي، بیا هم سخت تر تهدید لاندې ده. د امریکا او چین موضوع دا هم په اسانه حل نه شو. د اوکراین قضیه تر اوسه پورې هم روانه ده، یو هغه هم یو ناورین دی چې د هر لاره ورته لنډ مهاله کې زه فکر نه کوم ورته پیدا شي. یا حداقل هغه اوکراین په اروپا کې د افغانستان پر رقم باندې شوله د ستر قدرتونو قرباني. په مجبوری ډول باندې زه فکر نه کوم چې سیمه به دومره آرامه شي. عربي هیوادونو ته هم پکار ده چې خپل منځ کې یووالی رامنځته کړي او د ځانځانۍ او خودخواهۍ نه باید لاس په سر شي، چې هغه هم ډېر نه لیدل کېږي دغه
نوته عمل دوه مینځ کې. ښاغلی پایند، د عربي هیوادونو ته اغلی بارکزه اشاره وکړه. عربي هیوادونه تر اوسه پورې کوم راپورونه خپره شوې دي، دوی د ایران او د اسرائیل د جګړې ډیر سخت مخالفت کوي، او ممکن یو ولایت دی چې د هرمز د تنګی لاري ګومان کوم شاوخوا اویا میلیونه بیرل تیل هر ورځ نورې نړۍ ته صادری شي. لیکن بل ورته تاسو چې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشي کړی ده، بلورته عربان بیا د ایران له قوت هم نه دي خوشاله، نو فکر نه کوي چې عربان به خپل اقتصاد د ایران د ځپل قرباني کوي او کنه؟
ګورې، تر افغانستان ډیر مهم ممالک په د منځنی ختیځ کې او په آسیا او په اروپا کې، د اوسل وېش ممالک کې په دنیا کې چې په وګړي مسلمانان اکثریت لري، د هغو ټول زور په اسرائیل باندې ونه رسید. د عربي اتحاد څوارلس پنځلس ممالک دي، د څو جنګونه وسوله. اسرائیل یو قوي مملکت دی، امریکا او اروپای غربي سخت په اسرائیل پسې ولاړ دي. نو دا د اسرائیل تر هغه وختو پورې چې دغه حالت لري او دغه سپلویان لري، لکه امریکا او په خپل اروپای غربي، او دلته به عربان هم سره تقسیم شوي دي، وشل شوي دي. استاد دغه د ایرانیانو د راکټونو چې والو زول سول، یو چې دا د اردن فوزي قواو د هغو مخنیوي وکي، یو چې دا د عربستان سعودي په دغه کې، او دا نور ممالک، دا واسي امریکا د اسرائیل نو، دا د امریکا په لوي، دا نور بازي عربي ممالک چې هغه د امریکا سره نشي ارتباطات لري. نو دا د ایران د حمله ناکامۍ وجه یوازې اسرائیل دی، دا د نور ممالک په کومک باندې دا کار وځي. د خپل ایرن دوم چې دا ورته وایي، دا د امریکا ټکنالوژي ده، دا د نور اسرائیل په خپل دی. نو دغه ممالک چې دا موږ تاسو ورته ګورو، دوی کم داسې عربي اتحاد یا د مسلمانان دومره زور، دومره په د نړیوالې پالیسي او په اقتصاد او په سیاست کې دومره مهم رول نسرو بولای. البته تیل لري، د شپږ او عربي ممالک په داخلي جفارس کې تیل به خپ مهم دي، مګر بیا هم د وګړو دغه داسې یو د نړیوالې پالیسي په اقتصادي او په
شغله پایان او بخشه دلته دا موضوع مهمه ده، خو په ورته وخت کې دوی له ایران سره مشکل لري. له تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې د پوروسیو کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نسبی روغه جوړه سوې ده، چې هغه هم د چین په منځګړیتوب. یعنی زما مطلب دا دی چې لکه د سعودي عربستان غون یو هیواد، لکه د اماراتو غون دی چې د یمن په جګړه کې هم سره متحد ول، او دا انګیرل چې حوثیان ایرانیان تقویه کوي، فکر نه کوي چې دوی به دې ته خوشاله شي د ایران په ضد باندې اسرائیل څه اقدام وکړي؟
بله، د عربان یو چې دا عربي ممالک کې چې په هغه کې مثلا سنیان اکثریت لري، لکه عربستان، سعودي، دولتي امارات، قطر، په بحرین کې شیعهګان اکثریت لري، په عراق کې شیعهګان اکثریت لري، په لبنان کې شیعهګان اکثریت. دا په خپل د عربان د مسلمانانو په مابین کې د شیعه او سنی مسله هم د افغان مسلمانانو سره بل کړی دی. نو دا عربان په دې نه کې خوشاله د عربي مملک چې ایران په دا منطقه کې یو قوي مملکت سي او سوپر د منطقوي سوپر پاور سي. نو دا عربانو مخالفت هم د ایران سره هم ست، د اسرائیل سره هم ست. نو دا عربان دغه شی او بل په د عربي مملکت کې دیموکراسي نشته، خاندانی رژیمونه دي، د عربستاني سعودي دولت، امارات، قطر، د چتاشه ټول ورته یا دیکتاتوري دي یا خاندانی رژیمونه دي. هغه د خلکو په لوي نه لري. د سعودي عربستان په کوڅو کې، دولت امارات په کوڅو کې خوځا ګرځیدل، دا د ځوانانو د خلکو ډیر مخالف دي د خپل رژیم. استاد دي د ابراهیم اکورد چې د امریکا شروع کړل، اسرائیل، د عربستان، سعودي او دولت امارات او قطر کوټ نږدې و چې د اسرائیل پر رسمیت وپیژني. دغه د د د غزې واقعې وسوله هغه صفات وسو کنه د عربانو د ټولو تقریبا د یو خاطر د مهم مملکت عربانو غه
او جنو خو پیژندل د اسرائیل، جنو خو پیژندل د اسرائیل، جنو اسرائیل پر رسمیت پیژندل د او تاسو خبر عربستان قریب چې اسرائیل پر رسمیت تو پیژني او هغه د ډیجیټل هیوادونو په هغه اقتصادي کوریډور کې هم دوی شامل وسی. له هند به د مزکی للاری د اوبول للاری او بیا د مزکی للاری په اماراتو کې لار تیری شي، بیا په سعودي عربستان او اسرائیل او اروپا ته رسی شي. د ایران په یو بل شی چې ځین په دې باور دي چې ممکن د ایران په ایران باندې د اسرائیل د حمله مخه ونیسي، هغه د امریکا تازه فشارونه دي. د امریکا خزانه وزارت ویل دي واشنگتن د واشنگتن پر شپږ سو تنو او دوه بنسټونو بندیز لګولې چې د ایران د بی پیروټ الوتکو په جوړودو کې مرسته کوي او د شاهد پونم د درون الوتکو د ماشينونو په برخه کې کومک کوي. د بریتانیا خزانه وزارت بیا ویل دي تازه چې په څو پوځي مؤسساتو، افرادو او هغو ایراني بنسټونو باندې بندیز لګولې چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړېدو او د بالستیک توغندوی په جوړېدو کې مرسته کوي. جانباس څه فکر کوي چې کچرته دغه رقم فشارونه په ایران زیات شي، په یو ډول به د دې جګړې مخه ونیول شي چې اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
زه فکر نه کوم. جنگ خو ګوري خالصه بر جنگ روان دی. دا جنگ بلی راګمشته
بلې
او ګوري جنگ خو روان دی. خدا جنگ کله بتکیږي، کله ګرمیږي، کله داغيږي. دا جنگ ختم نه دی، دا جنگ ختم نه. او دبل دا چې هغه کوم تسلیحات چې تاسو شاره وکړه، هغه ایران د چین او د روسیې په مرسته جوړوي. هر څو ایران خو بل هغه هم ډیر سخت بندیزولند دی، او په دغه پاسه ان زه تل وکاله کیږي چې دی بندیزوري. نو وی ترتیب دا بندیزونه فکر نه کوم چې ډیر د سم مؤثر اوسيږي. البته کې د شي څه خندونه به پیدا شي، اما خبره دا کې دی کې چې امریکا صادق نه ده چې وایي د جګړې مخنیوي کوي. هغه غواړي جګړه مدیریت کړي لکه چې تر اوسه پورې کوله ده. دا خبره
او بخشه امریکا خو بیا ویل دي کله چې حتی د دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې حمله وشو، له هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړه، په سیمه کې د عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړه، له جنو نورو مشانو سره خبري وکړه چې قضیه دې ته ونه رسي چې جګړه وشي. او ځینې کتون کې دا وایي چې د امریکا خو اقتصادي ګټې دي ځکه چې تیل لدی لاري ورځي او په سیمه کې امریکا ډېری قواوی هم لري، ځکه له جګړې سره مخالفت کوي. څنګه جنواسي؟
بالکل زه ګورې تاسو خبره په بطن کې خپل تضاد نه لري. زه وایم چې متحده ایالات کوشش کوي چې دغه جګړه او دغه کوم تشنج، تاریخي تشنج د اسرائیل او د عربو او اسرائیل او د ایران په منځ کې د دام مدیریت شي. دغه اوس هیڅ برنامه متحده ایالات نه لري چې دغه منازعه دي ختم شي. دغه هیڅ کار متحده ایالات نه کوي. تاسو خپل ګوري فقط دا وایي چې جګړه د کنټرول نه ونه وزیاو. او دا خو تاسو شو ډیر د ښه اشاره وکړل چې دغه منطقه خو شارک د ترانسپورت او د منابع او د تجارت او د اقتصاد د دنیا او د اروپا او د مثلا د افریقا او د آسیا دا خو سره تړي. واضح خبره ده چې د دې خسارات به ډیر زیات وسیږي. او بل شکه چې وضعیت دی ګرمې جګړې ته خامخا دلته روسیا فعالیږي، دلته چین فعالیږي، دلته هغه نیابتي ګروه ډلې ټپلې چې دي هغه نورې هم زیاتیږي. دلته کېدای شي سور اور بل شي. بل شکه ټول فشار اوس دا دی چې دغه موضوع د مدیریت نه ونوزي.
مننه جنبه.
دا چې تشنج به ساتي د خو په وانس کې دي کې زه شخصا شک نه لرم.
پایان سب څنګه د جنبات سب لدی خبر سره تاسو موافق یاست چې امریکا هڅه نه کوي جدي هڅه چې د جګړې مخاوني ول شي او یا یو ډول د مدیریت شوی جګړې لپاره هڅه کوي؟
دا اوس دا نن ورځ امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. یو په خپل په داخل کې د امریکا دا د بایدن حکومت چې دا د مخسرن د ریپبلیکنانو د خوا د نورو د خوا څخه دا د سرحدي مسایل دي، دا د امریکا داخلي مسایل دي، د بل خوا څخه د امریکا د اوکراین مسله ده، دا نور مسایل دي چې دا د منځنی ختیځ بل خصوص د افغانستان واقع خو به خلکو هره سوي ده. نو د دې ستونزو په دې د امریکا نه غواړي چې دا یو بل تشنج کوي ځکه چې پیدا شي چې د امریکا انرژي پر هغه لري باندې مصرف شي. اوس دا د امریکا په کانګرس کې دا نن سهار خبره دا وې چې دا آیا دا اوکراین ته امریکا باید کومک ورکړي یا نه کوي، یا اسرائیل ته یا په کوم اندازه. دغه د امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. امریکا نه غواړي چې دلته یو بل کشمکش پیدا شي په منځنۍ قدس کې د اسرائیل او د ایران تر مابین، او د عربان مسلمانان دا مجبور دي چې باید یو طرف ونیسي. په کوڅو او په بازارو کې د عربي د جمهو خلک چې دي هغه دغه د ایران ملاتړ کوي، د ایران دغه حمله دا درې سو پنځوس راکټونه چې ورته زموږ څو دي، مګر دا حکومتونه دغه مخالفت کوي. نو دا په دې پورې ارتباط لري چې کوم یو حکومت په کوم مملکو کې یا د امریکا جواب وایي یا د اسرائیل جواب وایي. په د مسلمانو مملکو کې تر دا اوسه پورې یوازنی مملکت چې د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې کلک ولاړ هغه ایران دی. د نور عربي مملکو د مشتاسي ولیدل چې د ابراهیم نشدي و چې د اسرائیل په رسمیت اوس وختو کې خو یا مثلا اردن دی چې اسرائیل په رسمیت پیژندل دي، یا مثلا مراکش دی چې په رسمیت باندې پیژندل دي، ترکیه ده چې اسرائیل په رسمیت باندې پیژندل. د نور مملکو تر اوسه پورې د اسرائیل په رسمیت نه پیژندل شوی. د امریکا ټول کوششونه دغه و چې د نور عربي مملکو هم زیات شي د اسرائیل په رسمیت باندې هغه ولاړ. دغه د ایران د کشمکش سره دا د غزې د وقته سره هغه امریکا په دې موافق نوسو چې دا نور عربي مملکت قانی کې چې دا اسرائیل پر رسمیت باندې پیژ. نو د امریکا مشکلات ډیر دي او دا بل خاطر کدا اور څه توت څه په ځای کې دا د تیلو مسله اوس هم د امریکا کې د تیلو قیمت ورس په ورس تاسو ته ورته ګوري لوري د امریکا د تیل محتاج یو مملکت کې کوم خپل تیل لري، مګر دا د امریکا پر اقتصاد باندې ډیر سخت تاثیر کوي.
او مننه پاینسپ. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د ایران او اسرائیل پر بحران خبرې کوي چې اخیز به پر سیمه او په افغانستان شوی. په خبرونه کې مو علم پاین شکرې بارکسي او غوث جان واسطه بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لاله یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان دورانی لیکلي دي هر جنگ جګړه وحشت دی، د افغانستان په اقتصاد د تیلو په بیبه منفي تاثیرات ولري، دا چې زرګونه افغانان په ایران کې مزدوري کار کوي هغه به لکار او مزدوري محروم شي. ناصر تاجک لیکلی دی اغیز اوس هم کړی دی، ایران د ورځې په زرها او افغانان په زور را باسي، زموږ په گاونډیانو چې کله هم کوم ستونزه راشي زور یې تر افغانان ووزي. فیصل الهام لیکلی د افغانستان بل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او د نورو هیوادونو لپاره به وغورځي. خادی ګل مجبور لیکلی دی ډیری ستونزې به ولري ځکه چې پاکستان افغان کډوال هم په زور استل شوی دا، ایران هم داسې کار شروع کړی دی چې په افغانستان کې به نور بیکاری هم ورسره زیات شي. عبید الرحمن همت لیکلی دی کچیری د حقیقت وینو په منځنی ختیځ هیوادونو کې د سترو جګړو رامنځته کول دي. بایدن غواړي چین هیواد اقتصاد کمزور کړي، زما فکر افغانستان باید بی طرفه ووسی. د خان په نوم یو بل لیکلی دی اوریدونکو لیکلی دی چې خیریت په هیڅ مشکل به نه وي، ایران دی خدای تباه کړي، او البته دا د وای نه ده سره له اسرائیل او پاکستان. یو لاروی مسافر لیکلی افغانستان مخکې د دې جنگاله یو جای وو سم نو بیا کله په قرار شوه دی. یو شمیر نور اوریدونکو خپل پیغامونه را لېږلې دي. لټول ډېر ډېر مننه، وخت اجازه نه راکوي چې لټول پیغامونه زول ولم او له نور اوریدونکو سره شریک کړم. کبیر ته د بحث دې برخه ته راشو. اغلی بارکزی که ستاسو نظر واخلم د افغانستان اړخ یو څه پاتې شو په افغانستان باندې که فرضاً اسرائیل حمله وکړي او ایران بیرته ځواب ورکړي او جنگ ډېر نور دوامونه کې، بیا به هم په افغانستان باندې منفي اثرات وي د دې جګړې؟
کله خبر چې په هغه صورت کې پر دې شی نه خو هیرم نشي. زما په آن باندې
سربیره پر دې چې امریکا او اروپا یو ستر قدرت دی عربي ملکونو لپاره د ایران نیابتي ګروپونه لکه حوثیان په یمن کې هغوی په اسانه ډول باندې کولای شي چې د امارات او سعودي عربیا کې کړکېچ رامنځته کړي، جنګ رامنځته کړي. جنګ پسې نه چې یعنی مثلا فزیکي جنګي په ډرون باندې او په راکټ باندې وهل کېدل او حتی زه فکر کوم پخوا هم هغوی ته تهدید و اخطار ورکړی و چې بیا د هغې نه وروسته لږ هغوی په قرار شوله. زه فکر کوم جنګ بد شی دی لکه چې ستاسې یو اورېدونکي ویله، او هر جنګ په سیمه باندې ناوړی اغېز به ولري، او زموږ که هر ګاونډی جنګ ته لاړ شي منفي تاثیرات به په سیمه باندې خامخای. افغانستان هسې هم ژوبل دی، نور موږ نه خپله د جنګ توقع لرو، تمه لرو، نه باید جنګ ته مخه کړو، او نه هم متاسفانه د خپل دفاع وکړو، خپل وطن پاک ستره وساتو. د نیابتي ګروپونو نه دغه به هم ډېر په خیری په اوسنۍ شرایطو کې
ځینې کتون کې دا خبره کوي چې د ظاهر شاه په وخت کې چې کله د افغانستان حکومت په نړیواله دوهمه جګړه کې بي طرفي حفظ کړه، د افغانستان ته ډیره زیاته ګټه ورسوله. البته د ځینو کتون کو دا نظر دی د ایران او د اسرائیل په جګړه کې هم که چیرته افغانان بي طرفه پاتې شي، او آیا بي طرفه به پاتې شي؟
دا د بي طرفي مسأله ډیره مشکله ده په دې وختو کې، بالخصوص چې د افغانستان گاونډیان چې دي، خو یو ایران دی چې د افغانستان سره سرحد لري، مشترک پاکستان لري، چین لري، او دا چې تاسو ورته ګورئ ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان دي. دغه افغانستان په دغه حالت کې نه په خوا نه په دا اوس کې افغانستان که هرڅه به طرف ته د منطقې مسأله داسې کېدای شي چې هغه افغانستان حتمان په دغه کې شاملېږي. د نورو خلکو توجه افغانستان ته په دې خاطر چې د افغانستان جغرافیایي او څنګه خپل جيشي موقعیت داسې چې افغانستان باید یو 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 مهم نقطه وي. نو دا چې تر کومې اندازې پورې به دا وي دا څوک نشي ویني، نسی کولای افغانستان کې به طرفه هم پاتې شي. په افغانستان کې نو ګور چې دا ورنو البته په دې کې شک نشته چې تاسو یو ضعیف مملکت لکه افغانستان،
بله
هغه باید همیشه به طرفه پاتې شي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کو، یو څو اوریدونکي را سره دی انتظار پاتې شو دي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ که غواړئ، او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم، اجه توخیم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ استاد سره په تماس کې شبا سپتا او استاد سیمن منوت نیکی له یو احترامات
ډیر مننه. مهرباني اجي سه
مفخو د دې وطن خلګي او استاسي د رادیو غانو لاله وروخه موږ دا وزات سره نو جن خللو سره ټول وخت غټنه لري، خو بیا هم بعضی ملکونه سره مجبور سي د جن لاله یو د بل انتقام سره اخی، خو جن شي پایله نه لري او غټنه لري. نو موږ د افغانستان اسلامي امارات په دې باندې ستایو سي وازي اسلامی ممالکو کې د افغانستان اسلامی امارات اوس د مسلمانۍ لاري زخه د دې اسلامی ملک نه تر وکاو. نو دا یو نیک اقدام بولو ځکه چې نور اسلامی نړۍ هیڅ هم ژغ نه کوي پورته، ځکه چې هغه امریکایانو زخه بیریږي یا ګټې په خطر کې لویږي یا هغه بیا کومه کونه نور کوي. نو زموږ خو دغه ګمان د سل دې سبب وي، او پاین صاحب زخه مې دا پښتنه ده شي کچيري د جنگ سره وښتي او دوی سره وښنلي، نو آیا روس به د کوم څه د وای سیمور به د امریکا یا د ایران تر شا ودریږي؟ آیا دوی به مستقیما کومک ورکي، او دا شي چین به څه اقدام وکړي، او امریکایانو ولي او اسرائیلو ته جواب ورکړي چې موږ په دې جنگ کې نه داخليږو او مداخله نه کوو؟ نو د دې د لپاره چې تاوان د اقتصادي ضعف د نورو جګړو کې ځان نه داخلي، نو دا زموږ له محترمو مېلمنو څخه پوښتنه ول، خاصتا د پاین صاحب څخه.
مننه مننه اجي صاحب توخه. بل اوریدونکو هم را سره مهرباني وکړئ، ازرې په سپوک پروګرام دی.
د ورسپاته سلام او د مېلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام او همدرد من لغمان
شرغلی همدرد مهرباني.
مننه د ما خو یو نظر دا یو می پښتنه دا نظر می دادا چې دا جنگ خو دي چې په ګټه په یو ځای کې نه تمامي دی نه تمامه او تاوان حتی انسان او بشر خو پرې د حیوانات او پرندو ته هم رسیدي او بل نظر کې می دا هم شمول ده چې دا سیاستونه ټول د تعلیم یافته خلک یې ولې دومره جهالت کوي روان دي بل سوال می دا د محترم میلمنو نه څه وجه ده چې دا سکون ورځ تر بلې په نړۍ کې ورکیږي د ولسونو او دغه د جنګو له وجې نه دغه څه وجه کیدای شي څنګه په نړیواله سطحه په بین المللي سطحه یې دغسې کارو مخه نشي نیول کیدای
مننه یو بل اوریدونکی هم شته بیا بحث ته ګرځو مهرباني وکړئ ازرې په پوک پروګرام
سلام کوم سلام تاسو ته د غوډې ټول مخکوم او د بل څه ته د چې په وځو ده
وعليكم مهرباني
مننه خدای پاک دې قدر وکړي سلام کوم سلام موضوع خدای د ایران او د اسرائیل په اړه باندې نه
بلیو
من نه خدای وکړه که شبر سم وتره مدا وکم د دنیا چیران پر اسرائیل باندې کړی دي دا خو د سی بریټنه باندې کړی دي چې ساده خبره دا ایران کنسولګری چاته وشتل دا غو په بریټ څنګه چې کړی دي شبر سم وتره مزمل په نه سبا د سکار کړی دي خدای څخه خبر به شبر سم هغه چې دا د ملکونو مثال د خبرو ته تفریم لري چې مثال د خبرو ته هیڅ سره خراب شي ځکه اول دا چې جنگ شبر سم غره به اوکرين او د روسیې جنگ ځان موږ افغانان ته راوړل شي مثال د خبرې دی مثال در کوم د ټلو باندې چې ډېر لوري خپلې د خارکی شار شار شال مثال خبرې د اوکرين دا خاصه غننګ روانه دا زه تو کو شان چې دې کې متنه ډېر لوړ کتلې شبر سم وترمه نو خو د اسرائیل څخه موږ دا غوښتنه چې مثال خبرې پر کنسګری بدون ونی کې او که بریدو نه باندې کې مثال خبرې بیا د ایران مثال خاص واخیږي د لا تل شبر سم وترم
ډېر مننه چې په خبرونه کې مبرخره سره واخسته پاین چې په د دې اوریدونکو په د حاجی صاحب توخي پښتنې تاسو ته راځي وې کوم ک پلانډو جواب ورکړي لطفا
بله تاسو مشتا چې په پښتو کې یو زرګل مسل دی
بله
وای د جنگ خو ته خبري ساعت یې تر دې
بله
نو دا چې د جنگ دا استاد دا یو مسله ده چې د افغانستان یو طرف مملکت په دې ځای کې پاتې دی یو غریب یو فقیر مملکت دی د څو کال په جنگو کې تیر سول دا افغانستان هر څه کوشش وکړي چې په دا جنگو په دې کې به طرف پاتې شي هغه نه سپاتې کېدل ایران خپل علایق لري خپل طرفداران په افغانستان کې لري پاکستان خپل علایق لري طرفداران لري دغه سي ازبک او ترکمن او د نور افغانستان دغه سي مملکت چې په هغه کې مختلف ګروپونه سره خوای نه خوای دغه افغانستان یو خواته دغه روسیا مثلا مشتاس ذکر نکړل دا د ایران ډیر نږدې ارتباطات د روسیا سره دي دا اوسنۍ د ایران رژیم دا ایران په خپل د ټرونو د بتارې د پیلوټ تیارې او دا روسیا ته ورکوي او دا روسیا د چې د ایران تیل رانیسي چیل دی چې د ایران تیل رانیسي دا د ایران تیل یو مسله سونه چې دا د ایرانیانو په ګټه هم نه ده او د خپل د افغانانو د په ګټه هم نه ده ایران چې هرڅونه زورور شي پاکستان چې زورور شي افغانستان خپل دفاع لپاره مجبور دی چې د چپل چتلاس وځي بل چت کومه کوړ لکه افغانستان چې په دا لسیز کې د بدل جنگ یو امید دومه روسیه ته لاس وغوښته او ول امریکا را ولاړ سو نامه پاکستان ته کاوه هم دا ایران هغه د سنټو ته پټ غړی و افغانستان مجبور و د خپل دفاع لپاره روسیه ته لاس وغوښته نو د افغانستان مجبوریت ست اوس به هم وي په دې انده کې به هم وي د افغانستان بیچاره مملکت دی او دا منطقوي کشمکش افغانستان یو خواته بل خواته کشي اوس دا د اوسنۍ رژیم په افغانستان کې تاسو ورته ګوري یا پاکستان کومه کوسره کوي یا ایران دی او ځکه دا یو به طرف پاتې کېدل په افغانستان کې ډېر مشکل کار دی نه ورته
مننه پاینس اغلی بارګزی د دې له خطر چې دا بحث یو څه بیرته سره راغون کو او په دې خوبلار څه چې افغانان باید څه وکړي عادي افغانان څه کولای شي چې که خدای مکړه جګړه پیل شو په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او یا آیا ممکن ده چې ورلمخه ځینې هڅې وکړي چې له ایران ووځي څوک یې څه پیشنهاد لري ورته
ما پاند متاسفانه په افغانستان کې هڅه دننه په افغانستان لوی خارونه کې هم د دې جګړې په اړه باندې ګنګوسي روان دي او تشویشونه د خلکو په مابین کې شته چې بالکل د افغانستان یو مصرف کوونکی هیواد دی چې د ایران تجارت او ایران مواد راځي د سوخت مواد په شمول د فکر کوم هغه افغانان چې د افغانستان کې یا د افغانستان باندې په جګړه کې د هیڅ اړخ سره و نه دی یو زم خپل خوندیتوب لپاره کوشش وکړ چې هغه ځای کې ژوند وکړي چې د نظامی هډونه لري وسی ځکه زما په اند باندې چې په جګړه کې دا خوانی دویم جهانی جنگ جګړې پر رقم نه دي چې هر ځای بمبار شي او هر ځای هدف نظامی هدي نو افغانان لپاره هدي اقل که دوی په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان خپله ورته امن نه دی او دوی د هغې نه احساس د امن نه کوي نو د افغانستان باندې هم هر چېرته چې ژوند کوي د نظامی حدونه لري او اوسېږي او ژوند مخته نیسي.
مننه جانباز صاحب، اخلی بارکسی د سوخت موادو ته اشاره وکړه چې د ایران افغانستان ترځي. د سره پرونه دي چې ممکن غرب د ایران په تیلو باندې نور بندیزونه ولګوي، که څه هم د جمهوریت په وخت کې چې په تیلو کوم بندیزونه د ایران لګیدلی وو، افغانستان بیا هم له ایران تیل اخیستل. اوس څه فکر کوي که چېرته امریکا او لویدیز نور بندیزونه ولګوي، د افغانستان لپاره به هم یو مشکل رامنځته نشي؟
بله شکه، مګر چې مخکې دلته وار په وار اشاره وشوه، دغه منطقه خو د د د د د ثوند د موادو ذخیره ده، که ګاز دي که تیل دي عمدتا دلته دي، خو ځینې ذخایر البته چې اوس په منځنۍ آسیا کې هم شته دي. افغانستان اوسنی حاکمیت وشي کړی چې خپل دغه مناسبات یو رقم ته مرکزي آسیا سره روسیې سره دغې هیوادو سره ټینګ کړي چې دغه ثوند مواد دي ځای نه را انتقال شي په یو ترتیب. په هر حال دا یعنې په ټولیزه توګه دا خو په قیمتو تاثیر کوي، دا په ترانسپورټیشن باندې تاثیر کوي، په سیاست جهاني سیاست باندې په ټولیزه توګه دا خو بیخي یو نوی حالت رامنځته کیږي. نو افغانستان چې زه ګورم خو تاسو باندې بهتره پوهیږي چې د هر لحاظ آسیا پذیر دی، او کړکیچ چې رامنځته کیږي یا هغه دغې تعمیق دغې لا زیاتوالی په افغانستان باندې ډېرې کشالهدارې اغېزې کېدای شي وکړي، او دا حاکمیت چې اوس په افغانستان کې د دې جوګل نه دی چې دې نه ووځي. هغه د احساساتي شعارونه مخکې دوستانو هم د کابل نه د نورو ولایتو نه فقط په همدې شعارو خوشحال دي چې دغه دی ګزار وشو دا داسې وشو. اما عمق د موضوع ته چې ګوري، خو زمونږ خو نه سیاست معلوم دی او نه کړنلار معلومه ده، نه مناسبات هېوادو سره، فقط په همغه تش په نوم شعارو سره پیلان ځوان کو که بهر کې اسو که بیرون درنه هستو. متاسفانه تر څو چې یو مسؤل حاکمیت رامنځته نشي، ملي حاکمیت، مشروع حاکمیت، زه نه ګورم دغسې یو پالیسي د افغانستان فعلاً چې هغه غوره کړي. البته ښه به وه چې موږ خپل ناپیلتوب دغسې شرایطو کې وساتو. البته زموږ کومه همدردي چې دا د فلسطین د خلکو سره د هغې دایې سره هغه همیشنۍ ده، موږ یې ملاتړ یو افغانان. اما هغه کشالت د اسرائیل او د ایران په منځ کې ده، زه داسې فکر کوم چې دا د دوی جنگ دی، دا د دوی هژمونی ده، که د اسرائیل ده هغه بالکل مشهوده ده، او که د ایران ده هغه هم ټولو ته څرګنده ده. بنال دا د دوی جنگ دی، او نه ښایي افغانانو ته افغانستان ته چې په دې مسله کې د اسرائیل او د ایران په مسله کې فقط او فقط موږ ته مهم د فلسطین د خلکو د دولت د استقلال بیرته راوړلو دغه دایه موږ ته مهمه ده. نور دوی د خپل کار کوي. متاسفانه چې موږ دې کې نشو کېدلی کوم خیل چا خپله وښیو زما په نظر.
مننه جانباز صاحب. اوریدونکو د فیسبوک له لارې ډیر زیات پیغامونه را لېږلي دي، یو ځل بیا هم له دوی مننه کوم. یو څو به یې ولولم. عادل شاه وحدتیار لیکي، دا جګړه د افغانستان نه ده، د افغانستان له خاورې په دوی حمله نه ده شوې، نو کوم تاثیر به ونه لري. شاه آغا بیچاره بیا لیکلي دي، ډېرې بدې پایلې به ولري ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. عبدالکریم بیا لیکلي دي، اصل بیچاره فلسطینیان دي، افغانستان خو په خپله ازادي لري. او ننګرهاری لیکلی دی، بخښنه غواړم د ماستر گیم کله ناکله کار نه کی، هغه لیکنه وړوي، هغه په خپلو کې ش سره جوړي صرف افغانستان پرې خرابوي. یو شمیر نور اوریدونکو هم نظریات سره شریک کړي دي. د دې خاطر چې دا بحث راغون کو، دا پښتنه د خبرونه په ترس کې هم وسره کو، کچرته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې امکانات ډیر زیات چې اسرائیل حمله وکړي، د اسرائیل پوځي چارواکو درې څلور ورځې سر په سر غونډې وکړي، او د نتنیاهو صدر اعظم په برخه کې هم ویل کیږي چې دی یو ډول راګیر دی، ځکه چې د غزې په جګړه کې هم فلسطینی برامتنه دی خلاص کړي او دی لومړی ځل لپاره دی اسرائیل پر خاوره للری بریټ شوه دی که څه هم دغه توغندي او دا شن شن شوي دي او تقریبا سلو کې 99% شن شوي دي یو که دوی د اسرائیل په خاوره کې لګېدلي نورې په هوا کې لمنځه تللي دي. خو بیا هم دوی وایي چې دا د اسرائیل د خاورې د حیثیت د اعادې لپاره هم اسرائیل مجبور دی چې په ایران حمله وکړي. نو که حمله وشي او ایران بیرته ځوابي بریټ وکړي بیا به هم تاثیر په افغانانو باندې وي. افغانان باید څه وکړي؟ پایم صاحب که ستاسو نظر واخلم.
بله دا زه په زما په خپل مکتب کې وم په دا های سکول کې کښنیوالی کې دا د فلسطین پر واقع باندې په مظاهره کې دل نو دا د افغانستان د فلسطین د آیات چې دا هغه واسه افغانستان نه بلکې د ټولو دنیا وایي دا ملل متحد وایي دا چې دا دلته په دوه مملکت جوړ شوی وایي د هغو دا یې صحیح دا یې د هغو طرفداري سي. مګر دا په خپل متاسفانه د فلسطینیان هم د غسه سره ویشم سي د خپل په وابین کې حماس یو دا پی ال او بل اخواته زیاده بل د عربان هم سره به اتفاق دا د عربان به اتفاق کنه وای دغه تر دغه اندازې پر دا مسله نه رسیدل. نو بیا بل د رازو افغانستان ته افغانستان په هیڅ صورت پنځه به طرف پاتې کې افغانستان خلک کې به طرف پاتې سي دا خلک چې دا حکومتونه په لاس کې دي یا طالبان یا د پخواني د اشرف غنی او د نور دا د همسایه د ګاونډي مملکت ته محتاج مملکت لکه دا یو لیکون کې چې وویل چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی د خپل ډوډۍ نه لري د افغانستان د خپل خوارن نه لري تیل نه لري دواوی نه لري ډاکټر نه لري انجینر نه لري دا مملکت مجبور دی چې دا محتاج مملکت دی به طرف نسبت کېدلی او هر جنگ چې په دا منطقه کې کیږي افغانان بیچاره اولین خلک دي چې دا غنه تاوان ویني دا افغانستان په خپل د خپل خلک نس مړولای دا وضعیت د افغانستان شنه دی نه د فلسطین مسأله سم ده د ایران هم تقریبا دا یو غنی مملکت دی مګر په ایران کې هم دغه سید آیت الله غانو دغه سی حالت راوړی دی چې هغه تقریبا د نور خلک هغه انتخابي رژیمونه نه دي دیموکراسي نست په دا ټولو او څلورشت مملکو کې چې تاسو ورته ګوري یو یا دوه مملکې دي چې په هغه کې انتخابات مسلمانانو مملکو کې درته وایم ما د مخم ذکر کړل دا چې دا یو خاندانی رژیمونه دي یا دیکتاتوري دي. بله
مننه پاینسپ د کڅهم کچرته د ایران او اسرائیل ترمنس جګړه وشي البته د احتمال خبره ده. خو د دې له خاطر چې بیلابیل ډلې او بیلابیل چارواکي دا خبره کوي چې احتمال ان اسرائیل په ایران باندې بریډ وکي نو په دې سب اغلی بارکزي که تاسو نظر واخلم د اسرائیل او ایران ترمنس فاصله ډیر دي. یوې خواته اردن دی ترمنس عراق دی سوریه ده د سعودي عربستان یو برخه هم پکې راځي که لدې لارې دوی توغندي توغوي. فکر نه کوي چې کدا جګړه ونشته دا جګړه به د افرادو جګړه نه وي دا به د توغندوی او د راکټونو او د هوایی بریډون وي. نو افغانستان یا افغانان ځینې احساساتي چې مخکې جان باز صاحب یاد کړل که غواړي هم چې په دې جګړه کې برخه واخلي برخه به نه شي اخیستې
ته دې خبره ده ته اوس نه پیړې کې نور هغه فردي او کوکشي او د دې شیانو جګړې نشته. د ټکنالوژي جګړه ده د نوی اسلحه اثر دی او جګړه ده د ډرون جګړه ده او د روبوټ د بالستیک راکټونو جګړه ده. هڅه کېده شي خدای دې نه کړي مګر که چېرته جګړه نور مخته ځي هغه قاره پیمه هم شمالي کوریا خپل اخترونه یې څومره وړاندې ورکړي. مسکې کوم جګړه نن سبا که خلک صحیح فکر وکړي اقتصادي جګړه ده. نو په دې جګړه کې ما افغانان پاتې راغلي دي سربېره په دې چې موږ هر شی له روبیا هم یو وابسته ملکي هڅم د بل په لاس باندې ده. نو زه فکر نه کوم احساساتي افغانان په احساساتو باندې تاسو جګړه نشي ګټلی په احساساتو باندې خپل ملک نشي ساتلی. آی کاش هغه احساسات په افغانستان کې دننه د افغانستان د جوړولو لپاره په کار واخیستل شي. یو بل خطر چې زه فکر کوم چې ورته ډېره اشاره ونه شوله تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دننه مختلف جنګي ګروپونه شته دی هغه دوی چې ورته تروریستي ډلې وایي او ویل کېږي چې ځینې هغه ډلې په اوسنۍ شرایطو کې امکانات ورته برابر شوي دی بیولوژیکي سلاحو ته غواړي چې لاره خلاصه کړي. دا یو ډیر خطر دی که چېرته خدای مکړه د افغانستان نه بل ملک ته په کمه کچه باندې هم زیان او ضرر ور وګرځي قضیه به بدلی کی. د دې تر څنګ تاسو بهتره پوهیږئ چې د ایران او د داعش ترمنځ رابطه یو ډیره خرابه نه ده، نو که چېرته کوم داعش ډله چې په افغانستان کې یا جوړ شوی یا شتون لري یا لیږل شوی، په هر صورت په دې باندې نه غږېږم، که هغوی هم په دغه نیابتي جګړو کې د یو یا بل په طرفداری ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې وضعیت به ښه شي. یعنی په هر لحاظ باندې افغانستان آسیب پذیر دی، او زما هیله او توقع تمه د خلکو نه همدا ده چې د احساساتو نه کار مه اخلئ. موږ ډېر د نورو دپاره وینې توی کړلې، نه مو خپل ملک جوړ کړ، نه مو خپل عزت وساته، او نه مو خپل اقتصاد ته پاملرنه وکړله. په افغانستان کې ډېرې وینې د نیابتي جګړو په خاطر باندې توی شوي. دا د خلکو پاک احساساتو چې دوی فکر کاوه چې د اسلام په خاطر باندې دوی خپل ځانونه قربان کوي، مګر حالانکه چې موږ ولیدل د غزې جنگ یو ښه بېلګه وه چې هلته څومره مسلمانان لاړل چې د اسلام په خاطر باندې او مسلمانانو په خاطر باندې وجنګېږي. نو زه فکر کوم هغه نیابتي ډلې نن یو خطر دی، او د هغوی کړنې په افغانستان کې بل خطر دی. سربېره پر دې چې اوسنی په افغانستان کې واکمن نظام هم واحد تعریف شوی خارجي سیاست نه لري، او د هغوی موجودګیري هم تر ډېره حده پورې د احساساتو پر بنسټ باندې روانه ده.
مننه جانباز صاحب. د ایران مسلې ته که په دې شکل راوګرځو، په روسیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې بریدونه زیات شوي دي، که چېرته د ایران او اسرائیل ترمن نښتې وشي او سیستان بلوچستان ایالت چې د ایران حکومت هم دغه وسلوال نشي کنټرولولی یا مثلا بریدونه زیات کړي دي، دغه جګړه په دې شکل باندې دا خطر نشته چې د افغانستان خواته هم سرایت وکړي، ځکه د پاکستان بلوچستان هم مسونه نه دی؟
لکه وار په وار اشاره وشوه، افغانستان کو آسیب پذیره دی د هر نظر نه، او که چیرې جګړه ځي داسې یو داغې مرحلې ته چې لوی جنګ رامنځته شي، چې زه احتمال لږ تر لږه دغه نن خو زه کم ګورم وضعیت ته، زما د تحلیل پر بنسټ چې څومره به سم اوسېږي هغه قضاوت ستاسو، زه خو داسې یو لوی جنگ یعنی احتمال پیل کم وینم، خو البته چې اسرائیل به گزار کوي، چیرته کوي، په کم قسمت کې، په څه موده، دا به دې په دوکې موږ وګورو. خبره دا ده چې ایران واقعا چې ډېر لوی سیاسي اجتماعي دننه په کور کې ګوسست سره مواجه دی. همدغه چې تاسو ډېر معقول اشاره وکړه، په سیستان بلوچستان کې، په آذربایجان کې، په خوزستان کې، نور اجتماعي قشرونه چې په ایران کې دي، که هغه ښځینه دي که نارینه متمدنه خلک دي، هغوی نن سبا دغه وضعیت نه دغه خپل حاکمانو نه راضي نه دي. دا چې ایران بالاخره مجبور شو چې دغه یو گزارونه وکړي، اوس تاسو چې په هر ترکیب دا ارزوي، هغه سره غرض نه لرم. یو علت هم دا و چې دننه په کور کې حاکمه تیوکراسي دې سره مخامخ و چې باید په یو ترتیب دننه په کور کې اذهان په یو ترتیب هغه کې منسجم کې، تر څو چې هغه اصلي دښمن چې د ایران د حاکمانو په نظر همدغه اسرائیل دی، دا غي استقامت سوق کی، او دا کار تر یو بریده د ایران حاکمانو وو شکر. نن سبا د پاتریاتیک یا وطن دوستانه احساسات جذبات په ایران کې، حتی په دیاسپرا کې، د هیوادو کې چې زه مثلا اروپا کې څو ورځې مخکې ایتالیا کې او مالته نیم، دا د ایرانیانو په منځ کې، دا لیدل په کاناډا کې نیم لیدل، یعنی دغه احساسات او جذبات د خلکو د ایرانیانو د دیاسپرا په منځ کې هم راپارول شوي. څو وخت مخکې مې د ایرانیانو په یو سپیس کې اشتراک کړو، اورېدونکی وم، هلته هم تر بریده چې کلونه خلک په اروپا او امریکا کې ژوند کوي، اما په آینده به د ایرانو هغه احساسات دوی راپارول شوي. په دې ترتیب دغسې یوه لوبه روانه ده. البته چې زه فکر نه کوم چې ګرمې مرحلې ته لاړ شي، خو استفادې به ترې کېږي، تقابل هغه تر ډېره وخته به همداسې ساتل کېږي زما په نظر.
ډېره مننه جانباز صاحب. جانباز صاحب لتا سو مننه کوم اغلی بارغزی لتا سو هم منندویم او پاین صاحب ډیر مننه لتا سو هم چې په دې بحث کې مو برخه واخسته دا وريدونکو هم منندویم زحمت شیبر اجازه اخلم د ازادي په څپو کې تربل خبرونه مو خدای مل